السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصت ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د خوېدو د پیکې د قربانیانو شمیر اتو ته ورسید هغه وخت له سیشنبی د تیرې اونۍ په سیشنبی ورځ باندې د پاکستان په تورخم سیمه کې د غره د خوېدو له امله څو لارې لاندې شوې چې له امله یې ګڼ خلکو ته مرګ ژوبله اوښته د پیښې اکثر قربانیان د افغانستان اوسیدونکي دي چې د موټرو چلوونکي او کلینران دي د جسدونو د رایستلو لپاره پرون د څلورمې ورځې په مخه هم د ژغورنې او د مرستو رسولو عملیات روان وو کابل خاریان وایي د ښار په واټونو کې د طالبانو امنیتي کسان زیات شوي د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند عبدالنافی ټکور وایي د دې امنیتي هڅو هدف دا دی چې کومه ډله یا شخص د اختر په ورځو شپو کې امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي په دې ښار کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته داعش د بهرنیو چارو وزارت په شمول په یو شمېر اساسو سیمو بریدونه کړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د کومې ناامنۍ راپور نه دی ورکړل شوی نن د اختر دوهمه ده او نن هم تر دې دمه د ناامنۍ د کومې پیښې راپور نه دی خپور شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروزي لوی داستن دا خبره پرون په جرمني کې وکړه د هلته د اوکراین له تماس ډلې سره په رامشتاین هوایي ډګر کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکې اوکراین ته د وسلو پر ورکړې خبرې وشوې د راپورونو له مخې جرمني په جنوب کې شاوخوا 250 اوکراینی پوځیان د ابرامز ټانکونو روزنه د لسونې په ترڅ کې ترلاسه کوي د روسیې یو الوتکه نن له ماسکو او برلین ته له ځانګړي ډیپلوماتیکي اجازې وروسته والوته دا خبره د جرمني د هوایي ځواک یو ویان د جرمني ډی پی ای اژانس ته وکړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل چې دا د مسافرو الوتکه ده که کارګو یوه ده وروسته تر دې چې پروسه کال په فبروري کې اروپایي ټولنې د روسیې د ټولو الوتنو پر مخ خپل هوایي ډګرونه بند کړل روسیې الوتکې خورا کمې دي هیوادونو ته سفر کوي ډیرو کسانو نن په خواله رسنیو کې برلین ته د روسیې الوتکې سفر ته توجه کړې ده دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د دوه خبرونو تفصیل ولوله وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تازه په پاکستان کې د سند پولیسو د قانوني اسناد لرونکي 11 نور افغانان هم نیولې دي
یولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري پولیس دلته د دې شنی اوس یو بزنس جوړ کړی دی
د منیزه کاکړ په خبره سل افغانان لا هم په پاکستان کې په سند ایالت کې بندي پاتې دي دا سره له دې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتي چې د افغانانو نیول دي ودروي او نیول شوي افغانان بیرته راخوشي کړي د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشي کړي د کوچنی اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه به هم ولرو او یو ریپورټ له کندهار لرو چې هلته کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته جوړې وړل دوت څنګه ترسره کیږي
ول د زم د خاطه په کوچنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه پروګرام ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاستویم د اختر دوهمه مو مبارک شه په دغه پروګرام کې به د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورټونه ولرو خو په سر کې ورزو پاکستان ته هلته د سند ایالت کې د افغان بندي کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د اختر په ورځو کې به د سین پایلات کې بندي افغانان را خوشی کوي، خو تازه یو لس نور افغانان هم بندیان کړي دي. منیزه کاکړ انتقاد کوي چې دغه افغانان سره لدی چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو بیا هم پولیسو نیولې دي. په دې ریپورت کې به د هغو افغانانو د وروستي حال هم تاسو خبر کړو چې امریکا ته د تلو لپاره په پاکستان کې کیسونه اچولي. د پی ټو د ویزو غوښتونکي خو وایي چې له ستونزو سره مخ دي. همایون هیواد او نور جزئیات.
پاکستانی پولیسو په کراچۍ ښار کې د قانوني افغان کډوالو د زنداني کولو په لړ کې یولس نور افغان کډوال هم زنداني کړي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته کړې او ویلې دي چې دا کډوال د پاکستان له حکومت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري سره ثبت دي. اغلی کاکړ په دې اړه یو ویډیو هم له ازادي راډیو سره شریکه کړې. دا ویډیو د هلمند ولایت د اوسیدونکو هغه امیر ده چې په کراچۍ کې بندې دی. هغه امیر چې د پاکستانی حکومت لخوا ورکړل شوی د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت په لاس کې دی، ادعا کوي چې دا دریم ځل دی چې د پاکستانی پولیسو له لوري زنداني کیږي.
موږ د شپې به دوی را چاپه را باندې به پیسې راکړو، موږ سره پیسې نه دي، موږ غریب خلک به د شپې به دوی چاپه و راسې راځي. هغه موږ راوړو تانډې ته، تانډې سره عدالت نه باندې بندیان نه پیسې راکوي له کوم
دا افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي سره له دې چې لاختر مخ کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری څخه غوښتنه کړې وه چې تر اختر مخ کې نیول شوي افغانان آزاد کړي، خو د نوموړي په خبره د ښاغلي زرداری له ژمنې سره هم دا زندانیان نه دي آزاد شوي او اوس هم د سلو په شاوخوا کې راجستر شوي افغان کډوال په سند ایالت کې زنداني دي.
یولس افغانان نیول شوي دي کوم چې قانوني اسناد لري، لکه پولیس په دوی دا تور لګی چې دوسر قانوني اسناد نه وو، خو موږ پر رسنیو هم هغه ډاکومنټس د دوی کوم اسناد دي هغه ما شیر کړی دي. او په دې کې د سیم کسان شته چې هغه دریم ځل وو چې دوی دوباره نیول کړي، کسا هم دوی اول دوه ځله د عدالت نه ریلیز شوي وو ځکه چې د دوسر قانوني اسناد ول. لکه پولیس دلته د دې شنه اوس یو بزنس جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د راجستر شویو افغان کډوالو د زنداني کېدو او د دې مسلې د حل په اړه مو په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان د قونسلګرۍ له سرپرست سید عبدالجبار تخاری څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې میشت دي، هغه افغانان هم د خپلې استوګنې په اړه اندېښمن دي چې د خپلو پیټو کیسونو د مخته وړلو لپاره په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دي. دوی وایي ورځ تر بلې ستونزې ډېرېږي او د حل لپاره یې اقدام نه کیږي. له دې ډلې عید محمد حکیمي چې د پیټو کیس لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
زموږ کیسونه له دوو کلونو راهیسې هیڅ نه دي پروسس شوي. موږ په یو بد حالت کې دلته ژوند کوو، کار نه شو کولای. څومره پیسې مو چې درلودې په دوو کلونو کې مصرف شوي، خپل کورونه او نور شته شیان مو خرڅ کړل او اوس په یو بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو.
تازه په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو په یو لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د ملاتړ مرکز پرانیزي چې په پاکستان کې د پیټو کیس لرونکو کارونه مخته یوسي او نور د دوی کارونه ونه ځنډیږي. د لیک د لیکونکو په استازیتوب محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل
خواست خودمون را در این نامه مطرح کردیم.
خپل غوښتنه مو په دې لیک کې مطرح کړې ده چې د خپلو کیسونو د مخته وړلو غوښتونکي یو. د امریکا لخوا ټاکل شوې موده 18 میاشتې وه، خو د 18 میاشتو له تېرېدو وروسته مو هم په کیسونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوالو او هغوی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کیسونو د مخته وړلو په خاطر دې هیواد ته ورغلي، د شته ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا له دوی سره د ناوړه چلند له امله شکایتونه کړي، خو لا تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
لکه څنګه مو چې په اعلان کې واوریدل کولای شي زموږ په واتس اپ شمیرې باندې زنګ راووهي. البته په همدغه پروګرام کې به م تاسو ته وخت درکړو. راته ووایي چې په سیمو کې مو اختر څنګه تیر که د اختر اوله ورځ او نن چې دویمه ورځ ده، څه حال لري، د خپل وضعیت په اړه راته ووایي، چیرته تللی، خپلې کیسې او خاطرې راته لنډې لنډې وکړې. په همدې پروګرام کې به هم خبرې کړو. نو په واتس اپ باندې زنګ راوالی شي. زه به له خپل تخنیکي همکار هیله وکړم چې که څوک زنګ راوهي نو له موږ سره دې راسن روخ کړي او موږ به غږونه خپاره کړو. خو د اوس لپاره ورزو پاکستان ته. نن په پاکستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه، سره له دې چې په پښتون میشتو قبایلو سیمو کې اختر پرون لمونځ شوی دی او خلکو هلته پښتنو اختر کړی، خو د پاکستان د حکومت لخوا رسمن نن اختر اعلان و او په جوماتونو کې نن اختر شوی. له هغې ډلې په اسلام آباد کې په دې اړه باندې یو رپورټ لرو چې تاسو یې اوریدو ته راولم.
نن د اپریل په 22مه پاکستان کې د وړوکي اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. دا اپریل په شلمه د میاشت کتلو لپاره سرکاري کمیټه او پېښور کې د مفتي پوپلزی په مشرۍ کې غیر سرکاري کمیټه هم اعلان کړو چې پاکستان کې بعد د اپریل په 22مه د شوال لومړی ورځ وي. خو د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان، باجوړ او ممندو په ځینو سیمو کې د جمعې په ورځ د اختر لومړی ورځ لمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 22مه د سعودي عرب او افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اختر لومړی ورځ وه، خو په هند، بنگلادیش او ځینې نورو ملکونو کې نن د اپریل 22مه د اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف د اختر په پیغام کې ویل دي چې د اختر په موقع خپل چمگاون کې بے وزله خلک مه هیروي او دعا یې غوښتې ده چې دا اختر پاکستان او ټول مسلمانو ملکونو کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا زیری شي.
له پاکستانه مو ریپورت واورید چې هلته د حکومت لخوا نن د اختر اوله ورځ وه. البته د پاکستان، استرالیا، جاپان، مالیزیا او ګڼو نورو هیوادونو کې پرون اختر نه و، نن یې اختر تجلیل کړی دی او اکثر افغانانو هم چې په دغه هیوادونو کې اوسي د اختر لمونځونه نن ادا کړي وو. په دې اړه مو ریپورت واورید. مخکې له دې چې بل ریپورت ته ورشو، اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوالی، اول نوم راته واخلئ، بیا راته ووایئ چې د اختر اوله او دومه څنګه تیره شولی تاسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکیار زابلی خبر کوم تاسو او اوریدونکو ته، افغانانو ته، زابلیانو ته، نیزانانو ته او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. روزي او تراوی عبادتونه او نفلونه او صدقې د علاقه بولي.
وعلیکم السلام، د تاسو د اختر مبارک وي. زابل مو زنګ راوالی، اختر څنګه و، هلته څنګه تیر شو او څنګه تیری اختر؟
اختر ډېر صدقه و. په کندهار کې د امیرالمؤمنین په قیادت کې، دغه په امامت کې، په لوی اجګاه کې زاړه امیرالمؤمنین شهید ملا محمد عمر اخوند جوړ کړی و. په هغه کې شیخ صاحب لمونځ ورکوي، ټولې دنیا کې لمونځ ورکوي، خطبې وویلې، بیا یې دعا وکړه. زابل کې دغه رقم و، په کابل کې، په لغمان کې، په بغمان کې، په ټولو ځایو کې اختر و. الحمدلله تاسو ته خپل معلومات سره په دوه ورځو کې یو کوم کوچنی امنیتي پېښه هم نه ده شوې. نو ټول مسلمانان خوشحاله دي، ټول مسلمانان خوشحاله دي. کاغذ سوال لري خبره کوي، پوښتنه کوي، کولای شي او کله بیا زه سوال یې ورسره رم.
او مننه دي تاسو له پیغامه. بس هم دا خو د لنډو لنډو پیغامونو لپاره موږ تاسو ته چانس درکړو. نور اوریدونکي به مې
یو خبر نو به راته
وو.
دغه دا سید راډیو له لارې دا ته خور ګډه و. دا قران څه زه وایم چې مکه وي شغه الله او رسول وي دي مختلف مسلمانان د هغه د قیادت وکوه، د هغه امر به منو او پاتې شو. دا امر کوي چې دا غربیان جوړ کړي دي، دا امر کوي چې غار کې دا سوریانی د څو ګور دی وای وای شه چې دغه ته نه پریږدي و. حمامو سبحان الله دا به خدای افسوس خبره ده. یا شه چې پکبال نه کوي، دا پانی مسلمان پیغله به پکبال کوي، دا خو خبر و د وحشانو.
بس د اختر ورځ دا خبرونه تاسو تیر شه، کنه خزي خو د تعلیم او د کار لپاره غوونه کوي. هغه مسائل تعلیم خو په قران کې راغلي دي، تاسو به په پویږي په دې مسله باندې. بس اختر مو مبارک سم. نن چې څنګه مرو بل اوریدونکو برا واخلو، بل اوریدونکو برا واخلو.
هغه شرعي تعلیم، دا شرعي تعلیم ختم، دا سیاسي تعلیم نشته.
ازادي راډیو ته غوښتاست کابل اوریدونکو نه ورزو کندهار ته د کندهار نه زموږ همکار یو ریپورت را لګلای دی چې په کندهار کې ناویانو یا ناویګانو ته د جوړې وړل دود څنګه ترسره کیږي. د افغانستان په جنوب کې له کلونو راهیسې له واده مخکې ناوې او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې په نوم جامې، میوې او نور د فیشن توکي په دودیز شکل وړل کیږي. نور جزئیات به په دغه ریپورت کې واورو چې صادق رښتینی را لګلای.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه وی بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کچی او مثال نو میوای یا شریخ یا په لودای په لا شوشه د آل په دریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کې نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدری بوټونو شی سره پستا او بادام جاوز دا وچه میوه سره برابره کړي کلچې او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلي پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان نه لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وای کته هم د کوزدی پر مهال دواړي خواوی د اجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کی وای د زوم نا امید نه پرېږدم، یا د زوم د خواسه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري. نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړ وسې د ناوی مور مجبور کیږي ورکی بیا وای بد کار دی نو زوم نا امید کیږي، او که د ناوی د خواسه ورکی بیا د زوم دا مجبور کیږي وای ناوی نا امید نه پرېږدو په جوړو. دا شخوان کی ناوی شپې زوم شپې شخوان کی نو یو بل پښتنه کی وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خواله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا بیا خوان نه کی چای نه دور تراوړې دا بیا خوان نه کی.
دا اختری زو جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
ابراهیم زدران دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازی ما دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادۍ رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه دی ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، افسر زازی ما د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. مننه.
ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د ټلیفون للارې اوس یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک لکم ځای مو زنګ راوالي. اختر مو څنګه تیر شو؟
ډېره زیاته مننه کوم دا ازادي رادیو ټول کې درمنو ته د اختر مبارکي. خدای پاک مو منځونه راځي تراوی عبادتونه قبول کړه. اختر محمد خادینه مې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ.
خدای دې تاسو د اختر مبارکي راتوي چې په هلمند کې خصوصا په واشیر کې اختر څنګه یې، څه خاص دود لري چې په نورو سیمو کې بنوي کراته وای؟
ډېر زیاته مننه کوم جوړ دې او چې بس الله دې ایمان مبارکي درکې خوشاله وسې. دلته زموږ سیمه کې اخترونه مخ چې خوچ و، یعنی امنیتي ګواښونه ډېر و. د اخترو خوند و خو د تېر کال لای څخه چې دی اخترونه دغه پخواني دودونه هم ځینې ځینې راجوندې شوي او خلک ډېر یو خوشحالي کوي دی اخترونو ته. زور په سیمه کې چې کوم تجربه رواج دی، لومړی هغه د اختر پیل چې سهار وختي ځي مسجد ته، نو د هغه وروسته څخه بیا د مسجد کاسا هلته وړي، هلته ورځې په مسجد کې چې دي همغه هلته یې خوري. د هغه وروسته نو بیا خلک ټول د کلیوال خلک چې دي په یو ځای کې سره راغونډ شي، سره ټول شي، بیا نو په ګډه سره یو بل کورو ته سره ځي، پر ټولو کلیوالو باندې وګرځي. د هغه وروسته نو بیا لرې سیمو ته، یا مثلا ولسوالۍ ته، یا ځینې کسان مرکز ته او ځینې نورو ولایتونو ته بیا سفر کوي.
سلامت اوسئ، مننه د تاسو د بیا اختر مبارکي ور بشو. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ راوالی او اختر مو څنګه تیر کړو، څنګه تیریږي؟
راځي صاحب توخی اند د بل ولایت شایزیر ولسوالۍ.
توخی صاحب سلامونه، اختر مو مبارک سه، مهرباني وکړئ په زابل کې څه خبرې دي، اختر مو څنګه پیل کړو؟
ستاسو دې مبارکي او د ټول اوریدونکو دې مبارکي. سه اختر درته غواړو. د زابل په ولایت کې الحمدلله خاصه د شاجوی پولیس والی کې آرام آرامي د انسانان ټول آزاد دي، امنیت د خوشاله خوشحالي د په ټول وخت کې دغه خوشاله اختر ان شاء الله نه درغلي. موږ ډیر خوشاله یو. موږ د اختر په اول ورځ باندې سهار څنګه مو وکوله، نو بیا په مسجد کې چای وخورې، د چای وروسته بیا ولاړو د اختر منځو وکاو عیدګاه. حالته ډیر نفر راغلی وو او حالته د امیر المؤمنین د اختر په حق له پیغام د ولسوال صاحب لخوا د خوولو ستلسی، نو بیا ښه شیخان او ښه علما موږ لرو، هغو ښې خبرې وکړي، سیاسي و دیني و منطقوي خبرې یې وکولې، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
تاسو خو په شاجوی کې خبره لید، په زابل کې په دغه سیمو کې د دې اختر څه خاص دود لري تاسو چې نسبت نور سیمو ته به فرق کوي که څنګه؟
دلته یوازې د سانګو میلسته سیاپاسانو باندې خلک موجي وي، تاسو نه زبازی ورته وایې سپدری کې، نو دا میلې موږ لروز مو دی منطقه ده. دلته د هولان رباط په نامه باندې یادیږي، دا یو ډیر سرسبز منطقه ده، ډېر ښه سپینږیري لري، ډېر ښه پخواني اسان لري. نو دلته د غیږو او د اسانو میلې کېږي، دا زموږ یو دود و دستور عنعنه ده. نو الحمدلله دلته بالکل شرعي نظام جاری ده، موږ خوشحاله یو. دا د خلکو افواهات دي چې په افغانستان کې بیا امنیتي ده او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ټول ملت خوشحاله ده، بالکل خوشحاله ده. هغه څوک چې واقعي 100% مسلمان وي، هغه به اشتراعي نظام مني، هغه به اسلامي امارت مني. البته هغه مخالفین خلک چې هغه زړین غاري.
بس سیاسي خبرونه به تیر سو، د اختر مبارکي دي بیا هم تاسو ته وي. مننه چې زنګ مو راوه. قبل اوریدونکو نه ور بشو، د اختر په مناسبت به یو بل راپور هم موږ ځانګړې لرو، هغه به سره واورو. دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیره بیا په سویلي ولایتونو کې دا دود دی چې د کورنیو زامن د اختر په ورځو کې خپلې واده شوې خویندې د میړه د کوره پلار کور ته راولي، خو د کورنۍ په وینا دا دود د میړه په کور کې د واده شوو نجونو حیثیت لام لوړوي. جزئیات به له ثنا کاکړ واورو په دې ارتباط.
روح الله تلاش د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د دوی دوهتۍ چې ورونه خپلې واده شوې خویندې په اختر کې د پلار کور ته راولي، خو په خبره یې دوه خویندې لري چې دواړه دا دوه کاله مسافرې دي او دا دود یې نه دی کړی.
پخوا یعنې تېر کال به مو خپلو خویندو خورزیګانو سره به مو یو ځای دغه اختر خوشحالۍ لمانځلې او هر لحظه به ورته سترګې په لاره وو، یا به خپله ورپسې ورتلو او یا به دوی خپله راتلل. نو کور کې به مو د دوی سره یو ځای په ګډه به اختر خوشحالۍ لمانځلې، یو بیروبار به وو، یو شور ماشور به وو، ډېر ښه به دغه شپې ورځې تېرېدلې. اوس دوی چې دمونږ نه لرې دي نو مسافر شوي دي او اوس هم هر لحظه د هغوی کمی احساسېږي. نو یعنې هغه د اختر خوشحالۍ هم دغسې پیکه شوي دي د دوی په نشتون کې.
اته د ښکلنا شمله مقصودی چې د لغمان ولایت اوسیدونکو دا وایي چې دوی هم ورته دود لري او د واده په لومړي کال یې د خپل پلان له کورنۍ سره اختر تیر کړ. نو موړی د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ پښتنو کې دا رواج شته ده چې تر نږدې شي زی خپل خور راولي کور ته، یا اختر یا براتی. او زما شخصا خپله مې چې وم نو زما ورور وړوکی و، پلار مې کله پلار مې راپسې راته، بیا چې کله پلار مې نه شو راتللی نو خسر سره خسر ته مې وویل چې مثلی څوک نشته چې دا راولي، بیا به مې خسر به مې زه وړلم او بېرته به یې راوړلم.
داغلی مقصودی په وینا د نجلۍ کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او ورونه باید تل د خپلو واده شویو خویندو خبر واخلي تر څو د میړه په کور کې د دوی سترګې جګې وي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی اکتهار وایي له خپلو خویندو او خریانو سره د اختر تیرول د کورنۍ لپاره د اختر خوښي زیاتوي. د نوموړي په وینا دوی دغه دود هر اختر کې ترسره کوي او خپله واده شوې خور د میړه له کوره خپل کور ته راوړي.
د اختر په شپو ورځو کې خویندې ډېر کروټي کورونه راولو او لږ هلته مونږ اختر مبارکۍ ته ورځو. د هغې نه وروسته مونږ خپل ځان سره کورو ته راولو. نو د اختر خوشحالۍ بس خورځې م خورینه م خویندې م ټول په یو دسترخوان راټول یو او اختر ښه ښایسته په مزه باندې سره لمانځو.
اکتهار زیاتوي چې د میرمنې کورنۍ هم ورته دود لري او رونه یې د اختر په ورځو کې هغه د پلار کور ته بیایي څو اختر له هغوی سره تیر کړي. د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې هم خلک دغه لرغونی دود پالي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي حمدالله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ د زرمت خلک په دې برخه کې داسې رواج لري چې خپلې واده شوې خورلڼې یعنې خویندې د خپل خسر کور کې اوسېږي، طبعا هغوی د اختر په دویمه درېیمه او یا څلورمه حتی راغواړي او هغه د اختر خوشحالي د مور او پلار سره په یو کور کې تیروي، یو څو ورځې د پلار کره کور کې تیروي، هغه نه وروسته بیا بیرته خپل کور ته ځي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اخر کې به ورشو سودان ته. په سودان کې د جګړې ښکېلو لورو ژمنه کړې چې له پلازمېنې خرطوم څخه به د بهرنیو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. په خرطوم کې یوه اونۍ وشوه چې د پوځ او د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه د سعودي عربستان د سفارت غړي د ځمکې له لارې وتلي دي او د اردن ډیپلوماتانو هم دا هیواد پرېښی دی. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
د سودان پوځ نن وویل چې دوی له پلازمېنې خرطوم څخه د بهرنیو اتباعو په ایستلو کې مرستې ته چمتو دي. له خرطوم څخه د بهرنیو د ایستلو په اړه د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان بیان وروسته تر دې خپور شو چې د ده د مخالفې وسلوالې ډلې چټک غبرګون د ځواکونو د تخلیه لپاره هوایي ډګرونه د الوتنو لپاره پرانیستل. په خرطوم کې د رویټرز اژانس خبریال وایي چې تېره شپه جګړه روانه وه، خو نن سهار یې شدت کم شو. حکومتي خبری چینلونه لوګی ښکاره کوي او داسې ویډیوګانې خپروي چې پکې د چاودنو شخونه اورېدل کېږي. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دقلو چې په حمیدتي مشهور دی، همداراز د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان د اختر په دریو ورځو کې د اوربند لپاره بیانونه خپاره کړل، خو پرون هم جګړه روانه وه او نن د اختر په دوهم هم دا جګړه نه ده درېدلې. په سودان کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې هغه حد چې له منځه یوړي چې ملکي حکومت رامنځته شي او دا خوار هیواد یې د بشري ناورین په لور روان کړی دی. د راپورونو له مخې داسې نه ښکاري چې د جګړې کوم لوری به ژر بریالی شي یا دې خبرو ته چمتو شي. پوځ هوایي ځواک لري، د چټک غبرګون ځواکونه بیا تر ډېره په ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي او د پلازمېنې خرطوم شاوخوا یې هم مهم پوځي تاسیسات په لاس کې دي. برهان او حمیدتی د هغې شورا دوه مهم چارواکي دي چې له 2020 کال را وروسته د سیاسي واک د انتقال چارې څاري. د دې شورا دنده دا وه چې ملکي واکمنۍ ته لار پرانیسي او د چټک غبرګون ځواکونه په پوځ کې مدغم شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبر ورکړ چې تر اوسه 414 تنه په دې جګړه کې وژل شوي او 3515 نور ټپیان شوي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دی. ورزو لاندو خبرونه ته په تورخم کې د غره د خویدو په پیخه کې د قربانیانو شمیر اتو تنو ته ورسید. پرون هم د جسدونو د راستلو لپاره د تورخم انتظامی چارواکو مرستندوی ډلو هڅې کولې. ډیری قربانیان او زخمیان د افغانستان اوسیدونکي دي چې د تورخم نه وختي وو او په خپلو موټرو کې د تیګو او خاورو لاندې شوي وو. تیره سه شنبه هلته د غره او د کمر د خویدو په پیخه کې د خلکو ته زیان رسیدلی. کابل خاریان وایي د ښار په واټونو کې د طالبانو امنیتي کسان زیات شوي دي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور وایي د دې امنیتي هڅو هدف دا دی چې کومه ډله یا شخص د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزه رامنځته نه کړي. د اختر په اوله ورځ کې د کومې ناامنۍ راپور نه دی ورکړل شوی. نن د اختر دوهمه هم ده او تر دې دمه د کومې پیښې راپور نه دی خپور شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوی راستن وایي واشنگتن پلان لري په راتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروزي. او د روسیې یو الوتکه نن له ماسکو او برلین ته له ځانګړي ډیپلوماتیک اجازه ورسته والوته. روسه تر دې چې پروسه کال په فبروري کې اروپایي ټولنې د روسیې د ټول الوتنو پر مخ پلاوي ډګرونه بند کړل. روسیې الوتکه خورا کمې دیغه هیوادونو ته سفر کوي. لاند خبرونه مو واردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارنګ په facebook.com/azadiradio کې هم دغه خبرونه بیا لوستلای شي. اوس د دغه خبرونې په دوه منیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدون کوزمک سلامونه او نیکی هیلی ومنی. دا زهرو کاروان دا دی و نیخ پراوانی تا محرکلی کوم. دا زهرو کاروان دا دی و نیخ پراوانی که مستاش لپار دا مطالب چم تو کلی دی. سخ کال دا کنر ولایت پا دیرای اول سوالوی که کوکنار کرل سوی دی.
مخسری سرکونو مخسری د اوبو د سمو مخسری دار کومکونه یاسه وکړی چې سکولم په سروغر مو واره ناشتی
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای احتیاط زموږ څخه د اختر خوخی او مانوي ارزښتونه اخیستي.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم
اختر رازی ولک از ما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغه او کله تیر شو.
دا چې د خوخی په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري په دې اړه مو له ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. نو دغه نګانه دوی ته یو څه قسم وسوسه یا تشویش پیدا کېږي چې کاشکې زه وای دوی سره ګرځېدلې وای دا تفریح مې کړې وای.
داود الباقی په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ټوله سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلان راته وی چې حساب ما بوته وی ودرګه پلان پلان کی موټر پلان سره مې نوره موټر ورکړي پلان کی دومره پیسې راکړي دومره نه دي راکړي چې راټولې کوم له وزو تا ټول حساب درته یوهندا سرمایه ما ټول وو خله ما خور ته به څه شي نه دی ورکړي. اچھا سره نو چې پاتې وی ما هغه موټر نه وخت به کوم پندګون وی شو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړي؟
نه پوهېږم ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. سخ کال د کنړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت د کنړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د کنړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل سوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالی ده. په دې ولایت کې له 1315 نوي شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل، خو د تیر کال د قوست میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول، چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرون سږکال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري، خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالۍ بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
موږ سره د سرکونو اوس موږ سره د اوبو د سکمو اوس موږ سره ادار کومکونه اجازه وکړی چې سکولم په سرو غرمو واړه ناست دي سرک هم وران دی نانم پیټې په شامانې راوړي مګر خراب په تراب یو.
د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره دي له دوی سره مرستې وسي.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، ځکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کمبوتي ده. باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي، نغدي کومک دې را سره وکړي. نو دغه غوښتنې مې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګرېوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنارې را باندې ودرول. کوکنار چې چا کرلي و هغه یې بېرته ول، که نه وکرلي هغه سره ونه کرل. کښتونه ټولې غلې، یعنی غنم یخ ول.
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په 10 ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړي چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د کونړ ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي، او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري، او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې اعتیاد د انسان ارزښتونه او معنویات وزني، او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال هیچ فرق نمیکنه.
دو دیرش کلن ظاهر لاتو کلو رهیسی نشکوی. دی په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې د څو دقیقو لپاره لیدلی دي. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله، او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دوه رنګه جامې اغوستې وایي چې د اختر په ورځې هم په ماړه نس ډوډۍ نه ده خوړلې.
اید میاد
اختر رازی، ولکه زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشئی موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ خپلوان او ملګری ټول راڅخه هیر شوی دي. نه پوهیږم چې اوس د غرمې 12 یا که یوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډېر خواري یم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
که می عمل نکولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه متعدین اوسیږي چې کورنیو شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری متعدین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نه شي، ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نیولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ که دا باید نوی جامې واغوني اختر کې ټول کرلاړ شي، نه، دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې دا قوتیان دهونه شیان ټولوي چې لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنۍ ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1250 نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري، خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي، دا معتادین په بې سرپناه او همیشنی معتادینو اوړي. په دې اړه د یو دولتي روغتون اجتماعي کارکونکی فضل رحمان فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل سي، معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په فامیلونو باندې تحصیل لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تحصیل لري د فامیل جدایي، خو دغه مریضان بیا فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بېخي نه ده، فقط 24 ساعت همدا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دي چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه راغلي، هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای. په دې اختر کې په رښتیا سره اوس درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي، تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کیږي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلی وای، دا تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي چې ټول سره راکینو، او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نکانه ده. دغه د رافې په ایسا کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید د دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې هلته خوري مثلا راوړي وچه میوه تازه میوه یا کوم خوراکه مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي دوی سره احترام ورکوي او ډاډګیري نه ورکوي.
تاسو په روغتون کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نوکریوال لرو، وروسته نوکریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نوکریوالنه، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. سي دوی په ځین کې د سي شهتین دي سي خدای نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک عبادت کوي، خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي، او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی زنی فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دا انګیزه سبب دي کې د دې په ځین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریه ټولنی او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازه شایان د توفی په ټاول رواخلي او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نزدینه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه تر د مواد ته تشویق کړي، او په ځمن دي کې د دوی پاملو سره خوشنغه پاملونه چې ډیر المان دي بشرګان دي چې تا د دې وسنه لري چې د خپل مریض سره دته یو شای میوه رواخلي راوړي. وکولی شي چې دغه خلک د غوی سره په پامل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایانسي ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی لاغوی سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي، او خپل دغه فیزیکل د تداوی دوره په خپله توګه مخته وړي، او خاطر یې جمع می دي کور لغونه.
خپل موتات تاسو ته وسیات څه ده څه کولای شي پر ذهن د بوج کم شي؟
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصیه داده صدا غلط چې اوس مواد ترکړی او هغه غلط چې مواد نو ترکړی دا لږ سره مقایسه کی. یو هغه غلط چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سې کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد ترکیبی د ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی. اوس کدل ته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري، دا نور مصیبتونه خو آرام ده، او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي.
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه. له بهرنیو هیوادونو څخه به موټرونه راوستل او په افغانستان کې به په لوړه بیه خرڅول، خو کله چې موتات سو کاروبار ځینې پاتې سو او ټولې پیسې په نشو کې ځینې ولاړي. او دل باقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وای د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالر یو بل ته په پور سره ورکول، اوس د یوې افغانۍ باور هم نه را باندې کوي. دا چې عبدالباقی ولی موتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، دا به خپله د دل خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټیو مخله شرک سره څلور پنځه انډیوالانو بسند پنځو انډیوالانو کوم د یو انډیوال اسکار وو دغه اسکار اما اسکاری چې پوډلی شوی و دا څراغ ول موږ ته چارس دوی چې دغه شی وڅکو چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چارسو ته یې زړه ونیسي. بس موږ مخه اواله ورځو چې څه وڅکول، درې ورځې دای سار په سار راغ موږ د سره وڅکول، څلورمې ورځې نه به زمونه مو په تانک سره هغه کوم کوم پیسې ورکړي موږ سره پیسې ویلې مګ به دا له پرابل موږ ته واسي به مس کول میخي ځان ورلی شو موږ دا سره کم نه شاله هغه روزي میاشت وا بس موږ به کور نه راووتلو چې موږ زوم ورور هغه ته تراوته جو موږ به تراوته نه تلو موږ به لول بس ما وای واس په نومانس کې به نوس موږ به خپل نه شا کول مخکې دې شي موږ تجارت کول یې راته بتللم دوبه نه به موټر راوختل یو بل انډیوال می وو هغه به دوبه نه هغه ځینې موټر مونږ ته راستول نیمه کانتینرو کې زه به باز بهوار غلم یې راته یې هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دیزې پېژنم مګه مګه مونږ سره چې چا کار کوله په موټر یې همدسې راوستل په کدې لس زره شل زره مسال هغه خلک نن سبا موټر پروشی لري مونږ پلاره ټوله سرمایه واخیستله در بدر نکره پده که نشه را گولو پیسی پلان را توی چی حساب ما بوتوی و در که پلان پلان کی موتر پلان شده می دون موتر بس کلی پلان کی دون را پیسی را کلی دون را نیدی را کلی چی را طول کم به بزتا تا طول حساب در کن کما نشانه وی کلی ویز بزر دی اخپل با امزول و سر با اغا کم قدم که چه اغای دی اغا نبزر لف قدم مخی با ما چی مونگ پلان وقت یو نیم لک دالر بو دیر سره وی که پینزوی زرپه تو ایرو انداغ سرمایه ما طول او خرما خور تا بیتر چشه نیدی ورکر در چه سرمو چی پاتی بیام اغا مو تر نواخست بیتم پندگان نیشو ورکر تیلر مو درلو دل پیسی مو درلو دل موتر مو درلو دل اندیوالان مو خخ درلو دل در غور شیان مو نپاتش لد
دانشای موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو پاړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولی خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دی، څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای بوڅکي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشي ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی، اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې. تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب، که ریختیا وایم سخت خوب راځي، بیخی مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی، اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده، د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکم چې دوې شپې به نورم ویښیې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډیر ښه شي. راکه کنه والکانو، هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوې والکا؟ بس دی غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا، په کومه بلا مو وانړوې؟ ماته خو وایه څه شی ورکوې.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
سمه ده.
نن څو مورز د چالک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه وایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وای تشه لاسه ته مې دښمن یې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور که.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشو؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خو زړه ته نه لویږي چې ستا آواز یې خراب شوی وي. هسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الا د ملشه. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه در باندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصله کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ. ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشو؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې به دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
او زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تبا شوم، هم مې هنر تبا شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بیرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
په دواړو سترګو، بس سبا له خیره د اشرف خانې ته بیا یم.
تاسو د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شرمی گم آباد لاین شم بانو.